د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شراغلاست د ماپښین 2 بجې سوې زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته خبريږي خبرونه کې اختیارونکو پښتنه کوي چې افغان حکومت ولې پر اسلام آباد له نړیوالو ډیپلوماټیکو لارو فشار نه راولي چې د تروریزم پر وړاندې جدي مبارزه وکړي د کابل او اسلام آباد د اړیکو په اړه اوسنی حال درکوو ګانشمیر نور مطالب لري خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم خبرونه اورو په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې ایران وايي د تهران او امریکا ترمنځ د اړیکو د سمولو لپاره لا هم اختلافات شته د شمالي او جنوبي کوریا د استازو ترمنځ د خبرو اترو درې مورات پیل سو خو تر دې مخکې کورنی خبرونه له ناجی صافی څخه اورو
په سر کې د مهمه خبرونو سر ټکی او رايي ننګرهار ته د ولسمشر غنی سفر ځنډیدلای اجرایي ریاست وایي چې د پاکستان په اړه د حکومت وروستي اقدامات به د دوړو هیوادونو اړیکې وټاکي او ټیفا وایي چې د انتخاباتي اصلاح د کمیسیون د غړو ترمنځ اختلافات به د نوړې پایلې ولري د خبرونو تفصیل د ننګرهار چارواکي وایي چې د هوا د خرابوالي له امله ننګرهار ته د ولسمشر سفر وزنډید ټاکل شوی و چې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته سفر وکړي او د دې ولایت په تشکیلاتو کې بدلونونه راولي خو له 15 ساعتونو انتظار وروسته د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی له رسنیو سره په خبرو کې د دغه سفر د زنډیدو علت د هوا خرابوالي په ګوته کړ ویل کېږي چې ولسمشر په دې سفر سره غواړي چې په دې ولایت کې مهم تغییرات راولي او د ننګرهار یو مشر رئیسان لدندو غوخکړي افغان حکومت د افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو سرنګواله د پاکستان پر اقداماتو پورې تړلې بولی اجرایي ریاست وایي دوی د تا په تمه دي چې د پاکستان حکومت د افغان حکومت غوښتنو ته څه جواب ورکوي د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل
افغانستان د خپل غوښتنو لیست پاکستان ته سپارلې وی افغان حکومت د هغو غوښتنو په اړه د اقداماتو تسترګي په لار دی د پاکستان لخوا راتلونکي اقدامات د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو راتلونکي ته لوي
ولسمشر غنی په یو پریکړه لیک کې پاکستان ته اته غوښتنې وړاندې کړې چې اومده د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو المنځول په کوټه او پېښور کې د طالبانو نیول د طالبانو د ټپیانو نه درملنه او په هغو موادو بندیز لګول دي چې طالبان ترې بمونه جوړوي ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتي اصلاح د کمیسیون د غړو ترمنځ اختلافات کولای شي چې د انتخاباتو نظام لستوندو سره مخامخ کړي د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده نن خبريالانو ته وویل چې چیرې دغه اختلافات پاتو نه رسیږي د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات به هم له بحران سره مخ شي د انتخاباتي اصلاح کمیسیون نږدې یو میاشت مخکې د انتخاباتي نظام د اصلاح په هدف جوړ شو او د لغمان چارواکي وایي چې په یو وسلوال نخته کې د دولت سلور وسلوال او وجل شوی او شپږ نور ټپیان دي د دې ولایت ویان سرحدي ځواک ازادي رادیو ته ویل چې د مرګ ژوبل نن سهار پالینګار ولسوالۍ کې د ملي اردو وسلوالو طالبانو ترمنځ په سلور ساعته نخته کې رامنځته شوې ده د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري
ایران وای د تهران او امریکا ترمنځ د اړیکو د سمولو لپاره لا هم اختلافات شته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په تهران کې وی خبري غونډې ته ویل چې د دغه اړیکو د سمولو لپاره باید د امریکا متحده ایالات په خپل پالیسیو کې بدلونونه راولي هغه د وی پښتنې په جواب کې چې د امریکا او تهران د اړیکو د شکه دوه امکانات څومره دي داسې ویل
وضعیت ما با ایالات متحده وضعیت متفاوتی است
دوی د امریکا متحده ایالاتو او زمشترمنز وضعیت فرق کوي د ایران خلک د امریکا د پالیسي پاړه ډیر اندیشنه لري او بیر لري چې د امریکا متحده ایالات به د ایران په وړاندې نامناسب تګلارو ته دوام ورکړي امریکا باید ځینې بدلونونه راولي د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا خبره پرون په تهران کې د بریتانیا د سفارت بیا پرانستلو تر مراسمو ورسته وکړه ایران او بریتانیا دواړو په یو ورځ په خپل هیوادونو کې د یو بل سفارتونه پرانستل د شمالي او جنوبي کوریا د استازو ترمنځ د خبرو اترو دریم ورځ پیل سو. د جنوبي کوریا یان هوب خبري اژانس راپور لمخې د پان مونجوم سیمې پروانو خبرو کې چې د دوړو هیوادونو لوړ پړو چارواکو د اگست له 22 منېټې څخه پیل کړي دي د پرمختګ نشي ښکاري. د رواني میاشتې په شلمه له دوړو لورو پر یو بل د هوانونو ډزې تبادله سوې او د جنوبي کوریا دفاع وزارت اوس وایي چې شمالي کوریا پر پول خپل راکټ وشتون کې دستګاوي دوه برابر ډیر کړي او 50 اوپتلې ځای پر ځای کړي دي. شخړې د اگست له لومړۍ څخه وروسته لاغه پیل سوې چې پر پول چاودیدونکو موادو د جنوبي کوریا دوه سرتیري ټپیان کړه. سیول پیونګیان تورنوي چې دغه مواد ځای پر ځای کړي وو او ورسره یې پر پول په لاوډ سپیکرونو کې د شمالي کوریا پر ضد تبلیغات پیل کړه. د جنوبي کوریا ولسمشر پارک ګیون هی وایي چې که شمالي کوریا غواړي دغه لاوډ سپیکرونه بند سي نو پیونګیان باید بښنه وغواړي.
매번 반복되어 왔던 이런 도발과 불안 상황을 되풀이하지 않으려면
나와의 무지의 와제 박신이 아우다스 액타마토 타르티알로 치에다 다가시 파라운코 가무나 우슈크로 다비아라 가르제도 마흐우니세 카다우니세노 즈무슈 후쿠마트 바 무나사 백타무 크리아우 팔라우드 스피커노 키바 다 샤말리 코리아 잇 타블리가토 타 다와마르크리. بلخو د جنوبي کوریا دفاع وزارت ویاند کیم مین سیوک په یو خبري کانفرنس کې نن ویلي چې د دوی پوز قوي او آماده دی. زرګونه پوځیانو د اوکراین د خپلواکۍ ورځې د لمانځلو په هدف د کیف په مرکز کې پریډ ترسره کړ. ولسمشر پترو پروشینکو د پریډ ترسره کېدو پر مهال وویل چې اوکراین به په ختیځ کې د روس پلو او بیلتون غوښتونکو د بریدونو د مخنیوي په هدف د خپلو سرتیرو شمیر ډیرولو ته دوام ورکړي. د 2014 کال اپریل راهیسې د اوکراین په ختیځ کې جګړو څه باندې 6800 کسان وژلي دي. د فبروري په میاشت کې د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د اوربان موافقه وسوه خو په پرله پسې ډول نقض شوې ده. تمدد همدې موافقې د عملی کېدو په اړه ولسمشر پروشینکو نن نو وخت د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره په برلین کې خبرې وکړې. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی به د چین په هغه پوځي پریډ کې ګډون نه کړی چې راتلونکي اونۍ د دوهمې نړیوالې جګړې د ختمېدو په مناسبت ترسره کوي. د جاپان د حکومت یو ویاند نن ویلي چې د شینزو آبی د پارلماني فعالیتونو او د سیاسي چارو د مهالوېش تر ارزونې وروسته د پریکړه کړې ده. کته هم دغه ویاند د شینزو آبی کارونه یاد کړه خو ویل کېږي چې کېدای شي د جاپان ضد پریډ موضوع هم د هغه د نه ګډون یو دلیل وي. آبی هیله ښودلې و چې د پریډ به د جاپان پر ضد نه وي. جاپان تر دوهمې نړیوالې جګړې د مخه ورستا پرچین يرغل کړی وو. د ترکیه په جنوب ختیځ کې د سړک غاړې ته د ځای پر ځای سوی ماین په چاودنه کې دوه تنه ترکی سرتیري وژل سوی او درې نور ټپیان دي. د پېښنن سهار په حکاری ولایت کې چې عمدتاً کورد میشته سیمه ده وسوه. ترکیه له جولای راهیسې د عراق په شمال کې او هم د ترکیه په جنوب ختیځ کې د کورد کارګر ګوند یا پی کی کی په وړاندې څه باندې 400 هوایي بریدونه کړي دي. دلیل یې د ترکیه پولیسو او سرتیرو په وړاندې د بریدونو ځواب ویل سوی دی. او د امریکا دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې توکیو څخه بهر د امریکا د پوځ په یوه نظامي د کې چاودنه سوې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ویل چې د اوروژن وسایت هڅه کوي د اور د خبرېدو مخه ونیسي. معلومه نه ده چې په پیښه کې به امریکایي پوځیانو ته هم ځاني زیان رسېدلی وي که څنګه. د خبرونو پای
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې خپرېږي. څېړونکي پښتنه کوي چې افغان حکومت ولې پر پاکستان د نړیوالو ډیپلوماټیکو روابطو له لارې فشار نه راوړي چې د سولې په پروسه او د تروریزم پر ضد جدي مبارزه وکړي. افغانستان به د یوې سترې اقتصادي غونډې مشري کوي. د هلمند د موسی کلا ولسوال وایي په لسګون وسلوال د ولسوالۍ د ودانۍ شاوخوا راټول سوي او پر دغه ولسوالۍ ډزې کوي. بلخوا عام خلک د وسلوالو مخالفینو او حکومتي ځواکونو ترمنځ بند پاتې دي.
په باز ولسوالۍ کې زه خپل د ګرمسیل لن مثال درته د ګرمسیل ولسوالۍ ته اکثریت وخت دی داسې یو خلک ورواسته چې ولسوال د خلکو په خوښه نه کومندان د ولسوالۍ د خلک په دغه د دولت سره فاصله پیدا.
د ولایتي شورا په خوانی وکیل علي احمد وو. ننګرهار ولایت ته د ولسمشر غنی ټاکل سوی سفر د ځینو ستونزو له کبله وځندید. د خبرونې په دوهمه نیمای کې اونیس پروګرام نیمه نړۍ او راډیوي ډراما یو کلی زر ژغونه اوریدل مه هیروي. دا ازادي رادیو ده. افغان حکومت وای لا هم د خپل غشتونو په اړه د پاکستان د عملی اقداماتو په تمه دی. د حکومت د اجرایي ریاست مرستيال ویاند جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته ویل افغان حکومت خپل غشتنه د پاکستان له حکومت سره شریک کړي او تمه لري چې پاکستان ور باندې عمل وکړي. په همدې حال کې د چارو کارپوهان ملګرو ملتونو ته د پاکستان د مداخلو په اړه شکایت کول یو ښه اقدام ګڼي، خو په دې برخه کې د افغانستان پر فعالی ډیپلوماسي ټینګار کوي. قاسم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي دا چې پاکستان به د افغانستان خوشتنو ته په راتلونکي کې څه ځواب وایي، دا به د دواړو هیوادونو راتلونکي اړیکې وټاکي. د اجرایي ریاست مرستيال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې که څه هم ملګرو ملتونو ته د افغانستان د قضیې راجع کول د راتلونکي لپاره د یو انتخاب په توګه په پام کې دی، خو په خبره لا هم افغانستان د پاکستان عملی اقداماتو ته سترګه په لار دی.
افغانستان د خپلو غوښتنو لیست پاکستان ته سپارلې دی. افغان حکومت د هغو غوښتنو په اړه د اقداماتو ته سترګې په لار دی. د پاکستان لخوا راتلونکي اقدامات به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو راتلونکی تیروي.
له دې مخکې د حکومت اجرایي ریاست ویلو چې کچېرې پاکستان د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس وانخلي او دوه مخي سیاست ته دوام ورکړي، نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې به مخته ولاړ شي. ولسمشر محمد اشرف غني هم مخکې ویلو چې د پاکستان راتلونکي پریکړې به د افغانستان او پاکستان د اړیکو څرنګوالی وټاکي، خو کچېرې پاکستان د افغانستان پر وړاندې خپلو دوه مخو سیاستونو ته دوام ورکوي او د وسلوالو مخالفینو لملاتړ لاس نه اخلي، نو آیا ملګرو ملتونو ته د دې موضوع په اړه شکایت کول به کومه مثبته نتیجه ولري او که څنګه؟ د سیاسي چارو کارپوهان دا یو ښه اقدام بولي، خو وایي چې افغانستان دومره فعال سیاست نه لري چې نړۍ د پاکستان پر وړاندې اقدام کولو ته وهڅوي. د سیاسي چارو کارپوه روحلا امین ازادي راډیو ته ویل پاکستان له ټولو ورانکر فعالیتونو سره سره توانېدلی چې د امریکا په څیر د پیاوړو هیوادونو نظر د ځان په اړه واړوي.
ما فکر میکنم خالی از خیر نیست، ضرر زیادی نداره. اگر
دا کار به بیګټ نه وي، خو که افغان حکومت یې وړتیا، بودیجه او وخت ولري. په یاد مو اوسه چې پاکستان به نهایت قاطع ډیپلوماټیک ټیم لري. کار یې له تروریزم څخه ملاتړ و، خو خبرې له تروریزم سره جنگ و، او د امریکا په څیر قدرت یې قانع کړ څو د دوی په خبره باور وکړي نه په عمل یې.
افغانستان یو ځل د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د حکومت پر مهال هم پر خپلې خاورې د پاکستان د راکټي حملو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کړی و، خو د حکومت له لورې د دې موضوع نه تعقیبول باعث و څو دا اقدامات د پاکستان په کړنو او سیاستونو بیا اغېز پاتې سي. د چارو بل کارپوه محبالله شریف وایي یوه ستونزه دا هم ده چې د افغانستان حکومت هیڅکله د پاکستان پر وړاندې یو مشخص دریځ نه درلودی.
اکثریت کسایی که از نزدیک با کسانی که
هغه کسان چې د افغانستان د سیاست بنسټ یې خودونکو ته نږدې و، وایي چې تر اوسه افغانستان د پاکستان پر وړاندې واحد او ملي دریځ نه لري.
موقف ملی افغانستان تا هنوز وجود ندارد.
څېړونکي زیاتوي چې که افغان چارواکي پاکستان د افغانستان په چارو کې د مداخله بندولو ته اړ نه کړي، نو لازمه ده څو په دې اړه یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته سي او له دې لارې پر دغه هیواد فشار راولي. له نړیوالو مراجعو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې مخته تلل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانې شخړې د درېیمې حل لارې په توګه مطرح کیږي، چې بیا هم خلک او کارپوهان په دې برخه کې د افغان حکومت پر فعاله سیاست او د موضوع پر جدي تعقیب ټینګار کوي.
په همدې حال کې په موساکلا کې د روانو جګړو له امله په تیرو دوو میاشتو کې ترسل ډیر افغان سرتیري او په لسګونو ملکي کسان وژل شوي دي. د موساکلا قومي مشران وایي کچېرې حکومت د ولسوالۍ امنیت نسي ټینګولای نو طالبانو ته د ولسوالۍ ورپرېږدي. پښتنه دا ده چې په موساکلا کې امنیت ولې خراب سو؟ اوس بیرته د کومې لارې د موساکلا ولسوالۍ امنیتي وضعیت ښه کېدای سي؟ دغو پښتنو ته د ځواب موندلو لپاره الیاس دایی راپور جوړ کړی دی.
څو ورځې کېږي د مساکله کومې مشران او هلته یو شمېر دولتي مسؤلین د خراب امنیتي حالت له امله د دې ولسوالۍ د سکوت خبرې کوي. که څه هم په مساکله کې جنګونه نوې خبره نه ده، خو په دې ولسوالۍ کې دولتي حکومت د ورځې نه بلې ته راټول شوی او په دې ورځو کې ویل کېږي یوازې د ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ په ودانۍ پورې محدود شوی دی. د مساکله ولسوال محمد شریف وایي په سلګونو وسلوال پر ولسوالۍ راټول شوي او د 53 څخه د ولسوالۍ پر ودانۍ ډزې کوي. حکومت او طالبان دواړه او بل لور ته د درنې مرګ ژوبلې د اړول خبر نه ورکوي. د مساکله ولسوال وایي په تیرو څلور ورځو کې تر شپې ته ډیر وسلوال وژل شوي او طالبان هم په دې موده کې د یو ډیر افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. پښتانه دا چې د مساکله امنیت ولې خراب شو، دولتي شورا پخوانی وکیل علي احمد وایي څو ځله د لشکرګاه څخه داسې کسان د مساکله د مسؤلیت لپاره وسول شو چې په اراضي د خلکو پر ټولنی ژوند او شو حکومتداري نه پوهېدل.
یو داسې و چې د موږ نظام په مجموع کې داسې روان و چې د خلکو بې مشورې قومندان ورواسته، ولسوال ورواسته، کله چې خلک هغه سره همکاره ونه اوسېږي، خلک د هغه سره همکاري ونه کړي. په بعضو ولسوالۍ کې زه خپله د ګرمسیر لاندې مثال درته، د ګرمسیر ولسوالۍ ته اکثریت وخت دوی داسې یو خلک ورواستئ چې ولسوال د خلکو په خوښه نه وي قومندان، د ولسوالۍ دا خلک په دغه د دولت سره فاصله پیدا کړل. خپل په خوښه څوک ورواستي هغه خلک هلته تعدیدي، هغه خلک هلته دیدي، هغه خلکو ته هلته تکلیفونه ورکوي، د خلکو مال و سر و دا په خطر کې اوسېږي، خلک همکاري نه ورسره کوي.
په 2015 میلادي کال کې هم په مساکله ولسوالۍ کې د سختو او خونړۍ جګړو له امله د مساکله د قومي مشرانو په منځګړیتوب د طالبانو او برطانوي ځواکونو ترمنځ جنگ پای ته ورسېدی او د مساکله محلي اداره قومي مشرانو ته وسپارل شو چې څو ورځې وروسته طالبانو هغه محل توافق مات کړ او د ولسوالۍ واګې په لاس کې واخیستې. آیا د مساکله خلک چې کلونه جنگونو ځپلي او اکثره قومي مشران د حکومت او طالبانو کړنې څاري په اوسنیو شرایطو کې د امنیت په ټینګښت کې مرسته کولی شي؟ د ولایتي شورا وکیل عبدالمجید خونده وینا ځکه وخت او شرایط تغیر کړی دی.
هیڅ په هیڅ صورت کې خلک د دولت سره همکاري نشي کولای. وسکه چې وسکه د خلکو د ولس او د دولت په مابین کې لږ پیوست پیدا دی، که چېرې دوی دغه عمل تکراری کې په نورو ولسوالیو کې د دې ولس او د دولت په مابین ډېر غټ پیوست راځي، په هیڅ صورت سره بیا د ولس او د وطني خلکو د دولت په مابین کې یو ځایوالی را نشي.
مساکله چې د سنگین او نوزاد ولسوالۍ ترمنځ موقعیت لري، ځکه وسلواله ته مهمه ده چې د هیواد په شمال کې غور او بادغیس او د غزه نور ولایتونو ته پرانستې لار لري. د مساکله په څنګ کې نو میشت او بغران هغه دوی ولسوالۍ دي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د وسلوالو په ولکه کې دي او د غزه څخه په مساکله ولسوالۍ کې د عملیاتو او ډله ییزو بریدونو پلانونه جوړوي. د ولایتي شورا پخوانی وکیل علي احمد وایي تر هغو چې د بغران او نو میشت ولسوالۍ څخه وسلوال ونه ایستل شي، په ټولو شمالي ولسوالیو په خاص ډول مساکله کې امنیت نشي ټینګېدای.
اوس خو داسې یو حالت راغلی دی چې د مساکله د کابو کولو او دا چې یو غټ پوسي عملیات ونیسي، د بغران ولسوالۍ قبضه نیسي او مساکله د زمینداور ځینې کته نیسي، دا به ډېره ستونزمنه وي چې اوس په دې د مساکله امنیت یا د نوزاد امنیت ساتي.
اوس چې د مساکله نوزاد سنګین او کجکي ولسوالیو ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي، که مساکله سکوت وکړي نو په عادي ډول وسلوال مرکزي ولسوالیو ګریش کاونه دلی باندې خپل زور اچولی سي. کتونکو وایي کله وی خو د وسلوالو بدون زور اخیسته دی، لبلی خو دولتي مسولین مرکزی حکومت ته د موجود وضعیت ناسم راپورونه ورکوي او دغه مسله دلته د نامنې د ذاتي دوه ترڅنګ د مرکزی حکومت د لږ توجه باندې ثبت ده. د هلمند دولتي شورا وکیل عطاول افغان وایي که مرکزی حکومت په خاص ډول خپل ولسمشر د هلمند وسنۍ حالت څارنه ونه کړي، وضعیت د مهاره وزي او بیا یې عادي حالت راوستل اسانه خبره نه ده.
غوښتنه مو جدید رئیس صاحب جمهور څخه ده چې تر کړکۍ و هلمند ته مګوره الانی ورته ګوره، خپل هغه سیاستازي هغه سپلاوي راوست او چې ولاشت په دیلمن په شمالي ولسوالۍ کې کښته سي، دیلمن په جنوبي ولسوالۍ کې کښته سي، وګوري چې څه روان دي ودی کیږي. څوک کې هر څوک چې را بس دا سره کوي جدي د دې څخه د لښنوي غوښتنه کوي. موږ ورسره ولاړ چې دا کړی مو دي نور مرته ولاړ، دا زموږ ولایت دی، زموږ خاوره ده، زموږ افغانستان دی. هیڅ چاته سر نه چټو، نه پاکستاني ته چټو، نه ایراني ته چټو، نه چچنایي ته چټو، هیڅ چاته نه چټو. په کلکه دی پاکو، اما تکویا غواړو، ایمایا غواړو. که ایمایا نه موږ هم مایوسه کیږو، موږ هم اولادونه دي، موږ هم بچان دي، موږ هم وړونه دي، ټوټه ټوټه پراته دي، موږ هم د دې دولت سره مایوسه کیږو.
د هلمند چارواکي وایي په دې ولایت کې د جنگ عوامل د نشي توکو د کاچاک تر څنګ د قانون غیر قانوني کیندنې او تجارت د ګاونډي وادونو سره د هلمند پرانستي پولې دي چې په اسانۍ سره مخ نه نیول کیږي. هلمند د افغانستان په جنوبي حوزه کې د خپل پراخ جغرافیه موقعیت له مخې د یواد لسمه برخه تشکیلوي. کتونکي وایي که چیرې په دې ولایت کې د روانو نامنیو مخه ونه نیول شي، د کندهار په شمول به یو شمېر نور جنوبي او جنوبي دوز ولایتونو ته نامنی وغځېږي او د هغه مهال د جنگونو مخه نیول به چې یو پراخ جغرافیه په برکې نیسي اسانه خبره نه وي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
په همدې اړه زموږ همکار الیاس تای ځینې نور جزئیات لري. دای صاحب سلام، مهرباني وکړئ.
ډېر مننه کوم علي بشیر، تاسو ته ورډونه سلامونه. څه وړاندې د مساکله ولسوال مننه کوي. خپل د ازادي راډیو سره خبرې کول هغه ول چې موږ دوی پوسټې پرستا بیا د لاس ورکړې دي او یوازې وضعیت د ولسوالۍ د ودانۍ او امنیت کمانډانۍ په شمول د بازار په ځینو کنجونو پورې مهار دی. د په ځانګړي ډول وویل چې د وسلوالو دا ډېر قطار چې پر ولسوالۍ راټول شوي دي، د امنیتي سرتیرو چې افغان سرتیرو دي عمراله اخیستې دی، که چیرې ځانګړي قطار ته د هوا د لارې سیمې ته داخل نه شي، هغه وویل چې د ولسوال په شمول د امنیت امیر او ځینو نور چارواکو سره دي دا هم هیڅ کولای په ولسوالۍ کې وضعیت مهار کړي او د خبرداري ورکړ. که چیرې ترون ماسام پورې تازه کتاب تا دعوا د لارې نور کمانډوي ځواکونه چې ته ونه رسېږي نو ولسوالۍ د خپلو ولسو سقوط کوي او دوی د دې توان نه لري چې ولسوالۍ وساتي.
مننه دای صاحب. الیاس دایو چې د هلمند د موساکله د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول. بلخوا بیا په خوست کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو استازي وایي چې په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د سیمه ییز همکاري او د هیوادونو په منځ کې د اعتماد جوړول مهم دي. دوی چې پرون د افغانستان پروان سیاسي او امنیتي وضعیت د بحث لپاره راټول سوي وو وویل کچېرې په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه هیوادونو او ګوندیان په صادقانه ډول همکاري ونه کړي نو په دې هیواد کې دایمي ثبات نه رامنځته کیږي او ستنه خالي به دوام پیدا کړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل راکوي.
د یکشنبې په ورځ په خوست کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو استازي چې په افغانستان کې پر روانو سیاسي او امنیتي حالاتو د بحث او خبرو اترو لپاره راغون شیول ټینګار لري چې د افغانستان ناخوالې د سیمې د هیوادونو پر امنیت او اقتصادي مسایلو هم تاثیر گذاره دي او له همدې کبله هلته هم په یو ډول عوام او ولسونه ځاني او مالی زیان ویني. د تړون اونیزي مسؤل مدیر روان ورزي ازادۍ راډیو ته ویل همداوس د منځنۍ اسیا هیوادونه د چین ځینې برخې ایران، هند او پاکستان لدی بی ثباتی زیانمنون کیدی او په بشری او اقتصادی لحاظ متضرر کیږي.
کنن تاسو د چین په سرحدي سیمو د پاکستان په قبایلی سیمو د منځنۍ اسیا په هیوادونو او په ایران کې ځینې پیښې او تهدیدونه ویني هغه له افغانستان ځان ته نه دی. هند له غوښ سره مخامخ دی او د پاکستان ولس خو نږدې د افغانستان په شان ځنی او اقتصادي زیانونه ویني. د ټول سیمه ایز مشکلات لدی کبل دی چې دوی په مستقیم ډول او ځینو ځایونو کې په نیابتی بنه افغانستان کې دخیل دي.
د خوست ولایتي شورا غړي عبدالولي واحدي ویل
افغان حکومت باید د خپل نړیوالو متحدینو چې هغه ناتو د امریکا د او داس نور دغه دا په ملګرتیا باندې د منطقې په کچه د همکارۍ او اعتماد لپاره کار وکړي او د اعتماد او همکارۍ فضا رامنځته کړي. کچیر گاونډي هیوادونه د افغانستان په ملګرتوب ډاډمن نشي او دوی همکاري نه کوي.
دا چې ولې په افغانستان کې د سولې لپاره د گاونډیانو او د سیمې هیوادونو پر اختینی همکاري شکونه کیږي قومی مشر محمد ولی شاه عمرزی پړه داس نظر لري.
په افغانستان کې هغه منافع چې دی لري برآورده شوی نه دی نو په دې دلیل دی کومک نه کی. هر وخت چې دا خواستې دی هغه غوښتنه چې په افغانستان کې لري سارته ورسیږي دی خامخا د تاذیرګي چې په افغانستان کې امن راشي.
مدني فعال شجاعان عزیزی وای په افغانستان کې د ثبات رامنځته کول یوازې د گاونډیانو کار نه دی.
افغان حکومت ښه سیاست و نه لري، ښه برنامه خلک د پرونه لري. سلمات اورز دینه شکایت ک چې پاکستان دی او ایران دی او سیمه گاونډي هیواد دی موسه کړی دی. یعنی افغانون باید سره متحد شي، افغانون باید دغه دښمن لوس په داور موت کی چې نه رنه غوړم.
د همکارۍ شورا یو تن غړی وای
کله چې په افغانستان کې ور بلیږي سیمه هیوادونه هیڅ وخت د دې سپرغیونه په امن نه دي. داسې متظر کیږي چې افغانستان د پرادیو د منطقو د ټولو د مافیا د غړیو او د زنه سازمانونو د مرکز ګرځي.
په خوست کې داسې مهال د سیاسي ګوندونو او سازمانونو استازي په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د سیمه ایز همکاري ایجاد او د ګاونډي هیوادونو صادقانه مرسته مهمه بولي چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د افغانستان د خپلواکۍ د کالیز په لمانځغونډه کې خبرداری ورکړ چې که افغانستان ناامن وي د سیمې یو هیواد به هم په قرار نه وي پاتې. د ویل چې ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید له تروریزم سره جدي مبارزه وکړي او افغانستان ته د دایمي سولې په راوستلو کې خپل ملګرتیا ثابته کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. تمه د کابل پراتلونکو لس ورځو کې د یوې لوی اقتصادي ناستې کوربوي. د بهرنۍ چارو وزارت وایي دا ناسته د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکارۍ د سازمان لخوا جوړیږي او ډیر تمرکز یې په هغو بنسټیزو پروژو دی چې په نتیجه کې افغانستان له شاوخوا هیوادونو او نړۍ سره نښلول کیږي. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه او د اقتصادي چارو کارپوهان دا غونډه د هیواد لپاره ډیره مهمه بولي او وایي چې دولت باید د یادې غونډې د بریالیتوب لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور راپور راکوي.
تر راتلونکو لس ورځو پورې به د ملي وحدت حکومت د خپل کار له پیل تر دې دمه د لومړۍ لوی اقتصادي ناستې کوربه وي چې پکې به د افغانستان او شاوخوا هیوادونو د اقتصادي نښلیدو په بنسټیزو پروژو مهمې پریکړې وشي. دا ناسته د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د سازمان یا ریکا شپږمه غونډه ده چې تمه ده د سمبلې په 12 او 13 تاریخ باندې په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د شاوخوا او یا هیوادونو او سازمانونو لوړ پوړي چارواکي دې غونډې ته رابلل شوي او هیله ده چې د هیواد د اقتصادي پرمختګ مهمې پریکړې پکې وشي. دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د دوشنبه پر اس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اولین و بزرگترین نشست بین المللی بخصوص
دی وی د افغانستان په اړه د اقتصادي همکاري په خاطر د لومړنۍ لویه نړیواله غونډه ده چې د ملي وحدت د حکومت له پیل تر اوسه پورې د لومړي ځل لپاره د کابل په کوربه توپ جوړیږي. د دې غونډې تمرکز به د هغو پروژو تعقیب وي چې افغان دولت د سیمې له هیوادونو سره د یو ځای کېدو او نښلیدو په خاطر په خپل لومړیتوب کې ځای ورکړی دی. د خغلی مستغنی په خبره لکه څنګه چې دا ناسته د بریښنو لار د افغانستان په ذریعہ یادیږي هیله ده چې د بریښنا وسپنې پټلۍ غازو سرحدونو او ځینو نورو مهمو پروژو د عملي کېدو په لارو چارو بحث پکې وشي. د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري سازمان یا ریکا د بخوانی افغان حکومت په نوښت د انتقال دورې په نوم 2012 او 2015 کلونو ترمنځ او د تحول دورې په نوم 2015 او 2040 کلونو ترمنځ طرح شوې ده. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې د یاد ناست لپاره خپل وړاندیزونه حکومت ته سپارلې دي. د مدیر پلاوی غړی او د سوداګرۍ د برخې مرستیال محمد یونس محمد ازادي راډیو ته ویل چې په یادناسته کې باید د سوداګرۍ صنعت او کرنې برخو ته خاصه پاملرنه وشي.
اشاره سکتور خصوصا وختن به وختن به ریاست جمهوری تقدیم شده.
علی محمد وی د خصوصي سکتور وړاندیزونه وخت د جمهوری ریاست ته رسیدلی دي. هله د سې د ریکاپ کانفرنس کې مرسته کوونکې هیوادونه د افغانستان بنسټیزو پروژو ته پام وکړي. که د صنعت سوداګرۍ او کرنې بنسټیزو برخو ته پاملرنه وشي موږ به وکولای شو چې خود کفایت ته ورسیږو. خغلی محمد هم در ازویل چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره باید حکومت نور هم خپلې هڅې چټک کړي څو کولای شي د پراخو پنګونو لري د هیواد په خپل پخو ودرېږي. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې افغان حکومت د ریکاله په خونې ناستو سمه ګټه نه ده پورته کړې. یو له دوه کارپوهانو ابراهیم شمس دی او وایي چې افغان حکومت باید دازل له مشخصې د ګلاري سره هڅه وکړي چې د بنسټیزو پروژو د تطبیق زمينه ولټوي.
دغه منطقه اوس یو تناسب د پر ځای باندې چې ډیر فوکس باید په اقتصادي پروژو باندې شوی وي نو ممکن په حالات سره په کتلو سره به یو تناسب ستونزمن وي. لیکن بیا هم د ساتي پروژه وا کاغه د برق انتقال او کاغه مثال د ریل د کرخي تواصل له وجې افغانستان نخلول کېدلو موضوع او شو کوي چې مونږه په نړیوالو معیارونو باندې د دغه گاونډي هیوادونو سره مونږه ونخلو نو دغه یو تناسب د افغانستان په کټه او مسایل وي.
د ملي وحدت حکومت په اقتصادي برخه کې د سیمې له هیوادونو همکاري او له بیلابیلو سازمانونو سره د اړیکو ښه کول هغه هدفونه یاد کړي چې په نتیجه کې به د سیمې په کچه په یو معتبر اقتصاد د افغانستان د بدلېدو زمینه برابره کړي. څېړونکو هم ټینګار کوي چې د سیمې لوی او پرمختللي هیوادونه د افغانستان شته طبیعي زیرمو او اقتصادي فرصتونو ته سمه پاملرنه وکړي نه یوازې چې خپل به لوی ګټې ترې پورته کړي بلکې د افغانستان په خود کفا کولو کې به هم لوی رول ولوبوي. صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل.
په همدې حال کې آیسا یا په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ اداره وایي چې په ورستیو دوه میاشتو کې په هیواد کې پنګونه زیاته شوې ده. د دې ادارې په وینا د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په مختلفو علتونو پنګونه څه باندې سل میلیونه ډالر لږه شوې ده، خو اوس داسې ښکاري چې وضعیت د ښه کېدو په لور روان دی. اسمت ساروان په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ اداره ایسا وایي چې په ورستیو دوه میاشتو کې په افغانستان کې پنګونه زیاته شوې ده. د ایسا ویاند روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل د کال د لومړیو شپږو میاشتو خلاف چې په پنګونه کې کموالی راغلی و د ادارې ته د پنګونکو مراجعه زیاته شوې ده.
خوشبختانه په تیرو څو میاشتو کې د خصوص تیرو د درې میاشتو کې مراجعه د سرمایه‌ګذارانو ایسا ادارې ته څو کورنۍ سرمایه‌ګذاران او همدارو بهرني سرمایه‌ګذاران فوق العاده زیاته شوې ده. دوی امیدوار دي همدارو سلمن دي لیواله دي ډېر زیات شي راشي دي بیلابیل سکتورونو کې د هېواد په بیلابیلو برخو کې سرمایه‌ګذاري وکړي او پانګونه وکړي.
ښاغلی احمد زیونه ویل چې په تیرو دوه میاشتو کې دقیقا څومره پانګونه شوې ځکه چې ایسا اداره په ټاکلو وختونو د شوې پانګونې ارقام له یو ځای کولو وروسته خبروي. خو د دې ادارې په وینا د روان میلادي کال په لومړیو دوه فصلونو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 160 میلیون ډالر لږه پنګونه شوې ده. د ایسال راپور سره سم د سش کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د 270 میلیون ډالر په ارزښت پنګونه شوې ده. حال دا چې تیر کال په همدې موده کې 390 میلیون ډالر پنګونه شوې وه. روح الله احمدزی د کال په لومړیو دو فصلونو کې د پانګونې د کمیدو په عواملو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جنجال په شمول د بېلابېلو مسئلو یادونه وکړه.
انتخابات ترسره شول او د انتخاباتو ترسره کېدل په یو هېواد کې بالخصوص په افغانستان کې اقتصاد باندې هم اغېز کړی و او بالخصوص کورني او بهرني پانګوال ډاډمن نه وو چې راسي پانګونه وکړي. بالخصوص هغه سرمایه‌ګذاران چې نوي هیله منو د هغوی لاسې نوی پایلو کې سرمایه‌ګذاري ته او پانګونه وکړي. د نوي حکومت په راتګ سره چې پر هغو کابینه جوړه شوه او وزیران راغلل او همداراز د نهادونو مشران راتلی شول، فلهذا دغه سرمایه‌ګذاران چې دي وضعیت د هر هېواد ته ګوري منتظر و او دې ته تمه و چې دغه حالات او دغه پروسې ټولې پای شي وروسته دغه ندوی راشي په ډاډمن زړه سره سرمایه‌ګذاري وکړي.
د همداراز ول چې د ایسا اداره اوس په دې بوخته ده چې د هېواد په مختلفو سیمو کې څېړنه وکړي څو د هېواد د اقتصادي وضعیت دقیق تصویر ترلاسه شي. تر دې مخکې د ایسا اداري مشر قربان علي حقجو ویلي و چې د ایسا اداره د یوې سروې له لارې هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې څه ډول اقتصادي پالیسي په افغانستان کې ښه نتیجه لرلی شي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان اقتصاد کمزوری شوی دی.
د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه نیمای ته رسیدلې. د خبرونه په دې نیمای کې به اونیس پروګرام نیمه نړۍ او رادیوي ډرامه یو کلیزر ژغونه اورو، خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر څخه اورو.
افغان حکومت افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو څرنګوالې د پاکستان پر اقداماتو او د هغو غوښتنو په جواب پوری تړلې بولی چې ولسمشر غنی په ولیک کې له پاکستان څخه د طالبانو د فعالیتونو د بندولو پاړه کړې ده. د ننګرهار چارواکي وایي د هوا د خرابوالي له کبله هغه ولایت د ولسمشر سفر وځندید. تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي کچیر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړو ترمنځ اختلافات لري نسی د ولسمش د ولسی جرګې راتلونکو انتخابات به له بحران سره مخامخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغه چینایي ګرځندوی یا تورست د عملیاتو په نتیجه کې ژغورلې چې له څو میاشتو راهیسې طالبانو برمته کړی وو. ایران وایي د تهران او امریکا ترمنځ د اړیکو د سمولو لپاره لا هم اختلافات شته. د جنوبی کوریا ولسمشر وایي که شمالي کوریا غواړي چې پر پوله د دوی پر ضد په لاوډ سپیکرونو کې تبلیغات بند سي نو پیونګیانګ باید د هر ډول پرونکې اقداماتو له کبله بخښنه وغواړي. او ولسمشر پیترو پروشینکو نن د اوکراین د خپلواکۍ ورځې په مناسبت د پوځي پریډ پر مهال ویل چې هیواد به په ختیځ کې د روس پله و بیلتون غوښتونکو د بریدونو د مخنیوي په هدف د خپلو سرتیرو شمیر ډیرولو ته دوام ورکړي.
دا ازادي رادیو ده. د خبرونه په دیني مایه کې اونیس پروګرام نیمه نړۍ او رادیوي ډرامه یو کلیزر ژغونه اورو، خو تر هغه مخکې اقتصادي خبرونه ته غوږ نیسو.
د سلام پړاند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. ټاکل شوی دی چې په کابل ښار کې د کابل گرین په نامه د افغاني محصولاتو یو نندارتون جوړ شي. د دې نندارتون مدیر محمد هاشم باقر ازادي رادیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې به افغاني ساختماني او غذایی افغاني تولیدات نندارې ته وړاندې شي. د ښاغلي باقر په خبره دغه نندارتون به د اگست په میاشت کې جوړ شي. د غور ولایت د کرنی مسولین وای چې د ولایت د اصلو تولیدات زیات شوې دي. د دې ولایت د کرنی رئیس جمعه خان بختری ازادي رادیو ته ویل چې د ریاست 250 دانې د اصلو مچیو د روزلو صندوقونه پر کورنیو وشل دي. شغل جمعه خان ویل چې سربیره پر دې د دغه ولایت یو اندازه نور اصل لغرنیو مچیو څخه هم لاسترازي چې شکایت لري. او د هلمند ولایت د هجاري او نجاري فابریکې مسولین وای چې دغه فابریکې اوایت تر نیمه خوسی کې دوهسته زیات شوې دي. د دې فابریکې مشر محمد لال کارګر ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال په دې فابریکې کې د دولتي ادارو د اړتیا وړ شین هم تولیدي. شغل کارګر زیاته کړ چې دغه فابریکې تر خوسی کې دوه مخ کې پټه پولاړه و، خو اوس مهال لسګونه کارګر پکې په کار بوختي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بلجیږي. یو امریکایي ډالر د شپږ افغاني او تیا پوله، یو یورو دوه افغاني او شل پوله، یو پوند اتنی وی افغاني، یو سعودي ریال شپږ افغاني او تیا پوله، د اماراتو یو درهم بوله افغاني او شل پوله، او زر ایراني تومان اتل افغاني او تیا پوله.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اړیدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې
جمیل او ولی جان خپل استاد نجار ته ورځي ترڅو د تعمیر د اجارې پاکله خبري ورسره وکړي او استاد هم دا خبره ورسره مني. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې د تعمیر څښتن به ورسره پر بای جوړ راشي او کنه.
راځي دا خبره حل شوه، د کور د مالک سره خو خبره وشوه.
استاد دې نجارې په قرارداد کې خو دومره جګړه در سره وکړه چې زی ستړی کړم.
دا خبرې خو پکې راځي او په جګړه خو سودا لالیږي او دا ښه خبره ده.
استاده ډیره لنډه وعده دې ور نه کړه، دومره وخت کې به یې نجاري ورته خلاصه کړی شو. جمیله داسې نجاریانو خو د استاد نه سوار هم نه دي، ما ډیر وخت کار ورسره کړی.
ولی جانه دا اجاره خو ما ستا استاد انډیوالانو په ډاډه اخیستې.
استاده تا د کار له پیل نه مخکې په موږ باور وکړه.
جمیله ولی جان خو زما سره ډیر کار کړی، اوس خو یې کم و زیاد د استادۍ ځای نیولی.
نه نه زه استادۍ سره ډیر لري یو، خو خیر ګوډه او مات کار کوم.
ښه کار به له خیره سره له سبا پیل کړو.
استاده دومره زر
د اجارې کار ته خو په همدې خلک زړه ښه کوي چې زر خلاصیږي او د کار مالک هم نه ورسره ستړی کیږي.
هو همداسې ده، که صداقت پکې وي بیا کننو نه د اجاره دار او نه د مالک خیر پکې وي.
او او غلط سړی والا که ښه ورځ مو ویني. ښه تاسې له څه وخت نه کار سره شروع کوئ؟
له همدې شېبې نه.
ښه کور مو ودان، بس همدا نن به دوکانه د نجارۍ وسایل راوړو.
ښه سمه ده استاده، زه ولی جان خو یو یو بل تن به م له ځان سره ملګری کړو.
خوښه مې ده در سره، خو تاسې نه مخکې ولی جان له ما نه مننه کوله، ځکه چې دا اجاره ستاسو په ګټه تمامه شوه.
هو خیر اوسې چې راسره ودې منله، موږ ته مو د زده کړې موقع راکړه استاده.
زه بیا وایم چې ستاسې دا تصمیم زما په ګټه تمام شو، ما د نجارۍ پوره بل ټیم پیدا کړ. یاله درځئ چې ناوخته کیږي.
هو ښه دی چې دا وسایل هم دا نن راوړو چې زه بیا سبا وظیفې ته ځم.
والا چې وبخه نن هم زموږ لپاره له وظیفې نه پاتې شو.
نه نه استاذه دا څه خبره کوي، زه به ستاسو نه لږ ګامونه غټ کړم، ګل محمد یا ملنګ به هم راسره بوزم.
کار دومره نه دی، خو ښه دی چې له همدې شروع نه په کار بلد شئ.
نازنینې فکر دې چیرته دی؟ تنور بیرته درنه سوړ شو.
وی نه 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 دی سوړ شوی ورېندارې.
نازنینې ورور چې د سهار له کوره ووت تا ولیده؟
نه ورېندارې، ولې ورور مې چیرته تللی؟
نه پوهېږم چې چیرته به تللی وي، زه چې له خوبه پاڅېدم نه و.
بېګا مې پلار ډېر غالمغال پې وکړ.
هو پلارجان ته چې هر څوک ووایي دا کار مه کوه، هغه سړی نه خوښېږي. ورور د همدومره ورته وویل چې د دې جنۍ ژوند خرابېږي، داسې مه کوه، ولور خو لاوره حرام دی او ته لا به بیړۍ پې کوې، دوه چنده بر اخلي بس په قار شو.
ناجیې ورېندارې ستاسو ټولې خبرې مې واورېدې، نه پوهېږم چې پلار مې ولې داسې کوي.
نازنینې ټول کلی خبر شوی چې د احمد خسر دوه چنده ولور غواړي.
څوک ورېندارې څه مې په اوسې دي، مور مې په همدې کور کې سره چاودې شوه.
مه ژاړه نازنینې، ته راځې خوښه تنور ما ته راپرېږده.
نه نه خیر دی،
خدای دې در باندې ورحمېږي. نازنینې ما ته له خپلې خوره کمه نه یې.
ورېندارې مور مې د خدای وبخښي، ما ته به خپلې مور غوندې یې.
نازنینې ولکه په پلار جان ماما خبره څنګه به وي؟ زموږ خبره خو نه مني.
که مې پلار پوشي څه به راته ووایي؟
دې ورځې نه خو به ښه وي، اوس به ټول کلی څه راپسې وایي چې قدیر خپله لور د پیسو له خاطره وګرځوله.
اوف دننه وا څومره توده ده. ورېندارې زه په دې هم شرمېدم چې چا به ویل نازنینې په دومره چک ولور ورکړه، اوس به څه کوم؟
هغه ورځ د ورور له احمد سره مخامخ شوی و، وایي بیخي ستړي مشه نه به ورکړې.
ورېندارې چې هر څوک وي همداسې به وکړي. ورېندارې ته وایي پلار به مې له خپلې خبرې تېر نه شي.
نازنینې د ورور د بېګا په همدې خبرې جنجال ور سره چې دا د ولور پیسو له خبرو تېر شه، نه یې مني.
ښه دا بله ډوډۍ لږه خوږې ده.
راکا ډوډۍ به په دې لرګي ووډم چې سړې شي. نه سنینې، بله لاره نشته. ماما ته به د ورځم، ورته به ووایم چې راشي د پلار سره د خبرې وکړي، کنه په دې رقم به ستا ژوند تبا او زموږ نوم به بد شي.
استاد همدلته کېدم.
کېده کېده، همدا ځای صحیح دی.
استاد په دې کوټه کې به دا درندې میز مږدو، څنګه دې خوښه ده؟
او ښه وایې، کوټه وړه ده، درندې میز په دې انګړ کې کېدی. ولی جانه تا څه وکړل؟
هغه واړه سامانونه مې له موټره راکوز کړ او موټر مې رخصت کړ.
ښه ښه شو. نه نه جمیله، دا لرګي او تختې پاس مه راوړئ، همالته لاندې منزل کې کېدی چې په کارې دې را به یې وړو. بیا
څه وکړو استاذه، په کار بلد نه یو.
درځئ، زه به یې ځای در وښیم چې چېرته یې کېدی.
ګورئ، ما درته ویل چې ټول به پاس نه وړو، خو تاسې ونه منله.
او دیوالی جان، خبره له غوږه مه باسئ، هسې نه دي ویلي چې تجربه د علم مور ده.
هو استاذه، دا په ځای خبره ده.
او ښه ستړي شوي خو یاستئ، لږ ځان هوسا کوئ، هسې نه چې په همدې لومړۍ ورځ مو کار وتښتوي.
نه استاذه، کار مو په سختۍ نیولی، په اسانه یې له لاسه نه ورکوو.
توکل په خدای، لومړۍ څو ورځو کې به ټولو ته کار ګران وي. ولی جان ته معلوم ده، بیا وروسته ورسره بلدېږئ.
استاذه، زه پوه شوم چې څه وایې. په هغې ورځ سخت ناروغ وم او ته مې ونه شو ویلی.
ګورئ، دا خبره ټولو ته کوم چې کله مو ستونزه درلوده کار ته نه شوئ راتلی، یا که ناروغه اوسئ ما به خبروئ.
هو، چې د ولی جان په شان په یوه او په بله بانه له کاره ونه تښتو.
دا خبره هم ده، او که کله کار ته نه شوئ راتللی ما ته یا ولی جان ته به خامخا احوال راکوئ. دا خدای داد څه شو؟ نه ښکاري ډېر ټوکي دی.
هغه خو لاړ، ویل غوا مې ناروغه ده او کلینیک ته یې بیایم.
ښه، زړه د بدمشه خو یې ورسره ونه ویل.
ویې ویل زړه د بدمشه غوا مې ناجوړه ده او ډاکټر ته یې ورولم.
وایي چرګه مې ناجوړه ده، بانه مې ورته جوړه ده.
ب ز غ ر دایم شو بازګر.
آفرین ګلپری، سم دی ولیکه. چې پوښتنه کوم له ودلې لاس نه جګوې؟
زه الله ته وای، ما سنه چې رانه غلط شي.
غلط دی شي، دلته ټول دي زده کړې لپاره راځي. که یو ځل سمونه لیکي بل ځل به سم کوي.
که رښتیا را باندې وایې، کله کله له لاټۍ نه هم لاس نه جګوو.
نه نه نازیې، داسې مه کوئ، تاسې ته تاوان دی. ښه ګلپری، اوس دې همدې بزګر په هکله یو څو خبرې وکړه، بیا کینه.
چه شي وایم؟ بې بزګر، زما ورور بزګر دی، زه بزګرو ته ډوډۍ پخوم. که بزګر نه وي ټول کلی به وږی پاتې شي.
آفرین، ورځه کینه.
اوف، ستړی شوم.
که ته هره ورځ درس ته ولاړه شې تاسې به نه وي ستړي شوي. ښه نازیې، راځه ته.
وی څه به ولیکم؟
په درس کې مو د ظلم کلمه هم راغلې وه.
هو، ظلم یاد شوی و.
او ولیکه ظلم.
ظلم، ظلم ز لام میم. سم دی؟
زه به نه وایم چې سم دی که ناسم. څوک یې وایي چې سم لیکلی که غلط؟
زر لختې، زه خپله پوه شوم چې کوم ځای مې غلط کړی. دلته مې د زوی پر ځای زی لیکلی.
آفرین نازیې،
اوس سم شو؟
هو سم شو. اوس د ظلم په هکله تم یو څو خبرې وکړه.
څه وایم، د ظلم خبرې خو دومره ډېرې دي چې دا سانونه به اوس درته قطار کړم. ښه ځه، یو یې ووایه نازیې. ښه، او دا نازنینې باندې ظلم نه دی چې یو خو یې په ولور ورکړې وه،
اوس بیا پلار نور دو چند ولورم غواړي.
آفرین، د ظلم ښه نمونه دې یاده کړه.
چه خبره شم، ډېره ورته خپه شم.
دا زموږ خپله بېوسي ده چې کله یو ظلم راباندې کوي او کله بل ظلم. احمد او نازنین دواړې باندې لا مخکې ظلم شوی و.
هو، خو دادت چې احمد په دې وضعیت ولیده، پلار او خسر دواړو ته یې ډېر په غوسه و.
زه خو نه پوهېږم چې دا بدبختیانې به کله زموږ له سره ورکې شي. اوس دې نازنینې کمبختي ته ګوره.
هی هی، له پردو نه څه ګیله؟ د خپل پلار له لاسه به یې ژوند تباه شي.
ښه وایې نازې خورې، احمد غریب هم د همدوی له لاسه په یوه لاس شو.
اوس یې لا پلار به بیړۍ کړی وایي که دوه برابره ولور رانه کوي زه هیڅ واده نه درکوم.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې جمیل او ولی جان د نجار استاد په مرسته د تعمیر د نجارۍ کار په اجاره ونیو. ستاسو په اند د ځوانانو د کار او مصروفیت لپاره باید مسؤلین او مشران کوم ګامونه پورته کړي ترڅو ځوانان ښه وده وکړي او له بیکارۍ نه خلاص شي؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو نه د ډرامې د لا ښه والي لپاره ګټه اخلو. خپل نظرونه مو ږغ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 شپېته 0 شپېته.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي د دې اونۍ خبرونه پیلوو. ځینې نجونې او میرمنې د چاغۍ یا ډنګروالي په خاطر خپل سری رژیمونه ځان ته ټاکي. د ډاکټر له مشورې پرته رژیم په نجونو کې کومې جدي ستونزې راولاړوي؟ د منظم رژیم لارې او طریقې کومې دي؟ روانه خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دبليو اف پی د راپور په تایید سره وایي چې د افغان میرمنو شخصي او شغلي مسؤلیت تر ګواښ لاندې دی. سره له دې چې په تیرو کلونو کې نړیوالو ټولنو او بیلابیلو نورو ادارو د ښځو د حقوقو د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې ډېر لګښتونه او کوښښونه وکړل، خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دې هیواد کې لا د ښځو وضعیت د ډاډ وړ نه دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې حکومت باید د ښځو د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي او پرې نږدې چې ښځې شاتګ وکړي. د باکو محکمه د خدیجه اسماعیلوه د محکمه بهیر بیا پیل کړ، خو د هغې خور او مور د محکمه پر بی طرفی شک څرګند کړی دی. اسماعیلوه 19 کلن نه ده. د آذربایجان په حکومتي سیستم کې د اداري فساد په اړه څیړنیز رپورټونه جوړول او تیر کال په دسمبر کې ونیول شوه. خدیجه اسماعیلوه تور نه ده چې مالیه نه ده ورکړې او له خپل نفوذ یې ناوړه کار اخیستی دی، خو اسماعیلوه ویلي دي چې دا تورونه سیاسي اړخ لري. وستاول کسانو په خیبر پختونخوا کې د پښتو یو خزینه هنرمنده په دزو وشلې ده. مسرت شاهین باندې هغه محل په نوخار کې دزي وشوي چې له خپل مور سره په سودا خسلو پیسې وتلی و. پولیس وایي برید کوونکی پر موټر سایکل سپاره و او په دزو کې مسرت شاهین وجل شوی او مور یې سخت ټپي شوی. مسرت شاهین په یو شمېر تلویزیونی سیریالونو او ډرامو کې کار کړی و.
ترنو اوریدونکو، چینه میرمنې او په ځانګړې توګه انجونې د خپل اندام د چاغولو یا ډنګرولو په خاطر په خپل سر رژیم نیسي او دارو درمل خوري چې چاغې یا ډنګرې شي او مناسب اندام ولري. خو دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې د دوی وجود په ورځ کې څومره او کوم خوړو ته ضرورت لري. په ځینو مواردو کې انجونې له نامناسب لارو چارو نه په ګټه اخیستنې د ورځې په اوږدو کې ډېر کم خواړه خوري. په ځانګړې توګه د سهار او غرمې ډوډۍ رقمه یا بیخی نخوری. د کابل اوسیدونکي ګلالۍ وایي د دې وزن ډیر زیات و. دوستانو یې ورته ویلي و چې له ډوډۍ نه مخکې لیمو او چای وسکي چې اوس ورته د معدې مشکل پیدا شوی دی.
ازی که وزن ما زیاد است به فکر
زما وزن ډیر زیات دی غوښتل می رژیم ونیسم ملګرو می راته وویل چې سهار له ډوډۍ نه مخکې شین چای کې لیمو واچوا او ویڅکه نو ډنګره بشي نو ما هم سهار ډوډۍ نه خوړله درې میاشتې می دا کار وکړ ډوډۍ می هم ډیره کمه خوړله اوس راته د معدې تکلیف پیدا شوی دی ډیرې ستونزې می ولیدلې او اوس می هر څه ته زړه کیږي خو خوړلی نشم
مشکلات دیدم و چیزایی که خوشم میاد بخورم خورده نمیتونم.
پاکیزه ارزو هم په داسې مشکل اخته و د ډاکټر له مشورې پرته د وزن د ډیروالي له امله رژیم نیولی خو دا چې وروسته بیا له څه ستونزو سره مخ شوي دا په خپله راته کیسه کوي
زما وزن ډیر دی د دې وزن د کمولو لپاره بغیر د ورزش نه ما د رژیم په واسطه باندې غوښتل چې خپل دا وزن کم کړم ما په خپل ځان باندې مطلقه ډوډۍ بنده کړه اته وچه ډوډۍ وریژې کچالو دا مسایل مې ټول بند کړ اته میوه مې هم نه خوړله دی ویل چې میوه هم بایستې چاغوالي کېږي نو ما به په دوو ورځو کښې په درې ورځو کښې هم ترکاري باب به مې ډېر خواړه د مستو سره یو وخت زه متوجه شوم چې زما د پوزې نه به وینې راتلې او تر ټولو لوی مشکل چې ما ته پیدا شو زما په لینګي باندې درد شو ما ته د هډوکو مشکل پیدا شو زما په وجود کې د کلسیم کمبودي پیدا شوه او کله چې زه ډاکټر ته لاړم ما چې کله دا مسله ورته مطرح کړه غواړم چې دا خپل ځان ډېر کمزوره کړی بلکې دا طریقه باندې څوک ډنګرېږي نه دې نه وروسته ما ته ډېر زیات کلسیم ګولۍ راغې کله چې ما هغه کلسیم وخوړې او د هغه نه زه نوره پسې زما وزن ډېر شو او بره له هغه داسې یو نوه سستي د اعصابو او کمزوري هم راته پیدا شوه
د عامې روغتیا وزارت د تغذیې د برخې مسؤول ډاکټر محمد همایون لودین په وینا نجونې د سبا ورځې میندې دي نو نه یوازې د ځان لپاره بلکې د دې لپاره چې په راتلونکي کې دوی میندې دي باید ډېر خواړه وخوري چې د وجود ذخایرې پوره وي
من یو مشکل لرو چې هغې ته مترنل ډیپلیشن سندروم وایي هدف یې دا دی چې د انرژۍ د خلا سندروم یا مرض هغه میندې چې د پیغلتوب په وخت کې یا د ماشومتوب په وخت کې ښه نه دي تغذیه شوي د وجود ذخایرې پوره ډک شوي نه دي نو دلته چې کله دا مور کېږي ډېر زیات ضایعات ورکوي یو دم د انرژۍ د خلا سره مخ کېږي او بالاخره څومره خواړه چې دې ته ورکوي بیا دې ذخایر نه ډکېږي چې دغه میندې د ډېرو شدیدو مشکلاتو سره مخ کېږي اکثرا کم وزنه ماشومان دنیا ته راوړي سخت ورکوي شمن سوی تغذیه دنیا ترازی زمان غوختنه ده اینجونو سخه داده چی تخپلی راتلونکی و فیلی لپاره هر او رنز خورو تا دارت لری او رژیم نیول دیتا نوی چی تا دی تخپل چاق توب لپاره خواله و نخوری خو بهتره داره چی ده خورو پا ترتیب کی تغییر روانه دشپی لخوانه نسبت غرمی تا کم خواله و خورده شی زکر دشپی جز بی کم دی سبایی باید دیر خواله خو و خورده شی و راست پر بی کم و انرژی و دا دیر استون زیر آمان سکه دا کم خونه او دا دیر و زیت و ویتامینون و منرال دا کم بود لامانه زمان دا اوسانه پیلی انجوری راتلونکی که یو ضعیف مور او اغیل کبالا یو ضعیف مشروم جامعه تولانده
کله کله ځینې انسانان د خپلې باډۍ یا فزیکي جوړښت په اړه ډېرې اندېښنې او وسواس لري دوی فکر کوي چې جسامت یې ښکلی نه دی نو ځکه سخت رژیمونه نیسي په صحتي رواني روغتون کې ډاکټر ایمل ساپای وایي دا ډول خلک چې له خپل جسامت نه راضي نه دي دوی د اشتها په برخه کې څه مشکل نه لري بلکې د خپل اندام د ښکلا په برخه کې وسواس لري
په رواني لحاظ دوی فکر کوي چې زما جسامت ښکلی نه دی زه باید ښکلی اندام او جسامت ولرم په دې خاطر باندې چاغوالي نه ویره لري دوی هغه رژیمونه نیسي او ډېر جدي رژیمونه نیسي په نتیجه کې دوی زیات خوروالي سره خوارځواکۍ سره مخامخ کېږي ضعیفتیا سره مخامخ کېږي نورې رواني ستونزې چې د ژور خفګان ډپریشن ستونزې هم ورته لګېدلی شي دوی په واقعیت کې د اشتها په برخه کې مشکل نه لري دوی درون ذهني مشکل لري د خپل جسامت د ښکلا سره دوی وسواس لري ذهني فکر د دوی دې ته متوجه دا کسان چې ذهني وسواس لري د خپل چاغوالي په ارتباط یا د خپل خواروالي په ارتباط په لومړي قدم کې د رواني ناروغۍ او د متخصصینو سره دی وګوري هغه وګوري چې دوی دا مشکل تر حق کم حده پورې دی تعداد کسان بنیوي داسې یو اندازه خوار غوندې جسامت لري او تعداد زیات استعداد د چاغوالي لري چې په دواړو حالتونو کې دواړو خلکو ته مناسبې توصیې ورته پکار وي او د دوی په ذهني وسواس باندې باید کار وشي
اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ پته یې دا www.azadiradio.com سیننجونی بیا له ډنګروالي شکایت کوي چې د وزن د ډیرولو په خاطر ځینې دارو درمل هم کاروي خدا چې دا دواګانې څومره ضرر ورته رسوي دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي د کابل اوسیدونکي رویا وایي دې غوښتل چې وزن ډیر شي نو د ډاکټر له مشورې نه بغیر ځینې دارو کارولي و چې وروسته له خوړلو یې سخته ناروغه شوه
زه اول سر کې ډیره زیاته ډنګره وم، زما دوستانو ما ته د چاغې د دوا درس راکړه. بیا ما په خپل سر نه بېلې سي ډاکټر سره مشوره وکړم، لاړم له دواخانې نه مې دوا واخیستله او کپسولونه به مې خوړل دي. بیا ډېر نقص راته وکړ، سر به مې تل خوږېده، زړه به مې بد بد کېده، فشار به مې ټیټ و، خو صحت مې ښه نه وه ورسره. بیا چې کله ډاکټر ته لاړم هغه راته ویل چې وینه د میکروبي سوې ده او مورقه سوې. بیا یې پوښتنه رانه وکړله، ما هم ورته وویل چې داسې د چاغې لپاره دوا خورم او ډاکټر صاحب راته نصیحت
قربان. اسیدون کی نورما هم د خپل یو خپلوان کیسه کوي چې د وزن د ډیرولو په خاطر مصنوعي پروتین خوړلې و، اوس ډیره چاغه شوې او غواړي چې بیرته ډنګره شي.
کته ناس خامو نږدې کوم بوت ته زیات خوش داش چاغ شو لغه
زموږ له نږدې خپلوان څخه یو میرمن و چې غوښتل چاغه شي، اوس یې چاغه ګولې خوړلې او ډیره چاغه شوې ده. لا چاغه نه ډیر شکایت کوي او غواړي چې بیرته ډنګره شي. عمر یې هم دومره نه دی، خو ډیره لوی ښکاری او اوس ډیره پښیمانه ده.
د ډاکټر لودین په وینا که څوک غواړي چې وزن واخلي نو د رنګارنګ خوړو تر څنګ دي ځینې بطني معاینات وکړي، دی ځینې نورې لارښوونې هم کوي.
او دا لاغر وي نو د دې لپاره یوازینی او بهترینه لاره د متنوع او ډول ډول خوړو استعمالول، چې اول د بدني سیستم یو معاینه وشي چې آیا په کولمو کې کوم پرازیتونه لري. که پرازیتونه لري دوا واخلي هغې نه ښه شي، هاضمه یې ښه کېږي. د خوړو په طرز پختن کې ښه پلانګذاري وشي، هغه په دې معنا د ډېرو سرکړو څخه باید جدا خودداري وکړی شي، ځکه دا داسې مواد لري چې هغه په اسانۍ نه هضمېږي. دغه خواړه دې سبیي کې په بهتر ډول وخوري او تر څنګه د میوجاتو او سبزیجاتو سره دایمي وخوري، نو دغه انجونی به ډېر ښه وزن واخلي او هغه روحي کم تشوشات چې دي هغې نه به ځان خلاص کړي. ډېر تشوشونه باید ولیدي. که چېرته روزمره هره خور زمونږ غوښه او نخود د وریجو سره یو ځای د ګازرو او د سبزیجاتو سره یو ځای وخوري، سره هېڅ کچاغ ونه شي.
خوشته دا سنجونی چې د خپل وزن د کمولو یا ډیرولو لپاره منظم سپورت کوي. شګوفه رافت یو له همدا سنجونو څخه ده چې د سپورت په وسیله خپل وزن له 95 کیلو نه 30 کیلو ته راکم کړی دی او اوس هم سپورت کوي.
تقریبا یک
اشمو میشه وخت مده اته میشتي چې د کلب ته راغلم، 95 کیلوګرام وزن میو، ډیر خفاوم. اوس اته میشتي کیږي چې ورزش کوم، 30 کیلو ته می وزن راکم شوی دی. هغه وخت چې چاغوم ارچا بره پوری خندل. په مکتب کې به ټول فکر کاوه چې زه استاد یم، خو اوس ډیر ښه شوم.
وخت بسیار خوب شوم.
ډاکټر لودین د چاغېدو یا ډنګرېدو په خاطر د درملو کارول منع کوي او وایي چې باید منظم ورزش وشي او ښه خواړه وخوړل شي.
چې کله یو نفر سپلیمنټس یا اضافي خواړه خوري نو هغې د هډوکو باندې بد تاثیرات کوي. هغه دا معنا چې د هغې بدن د دې وړتیا د لاسه ورکوي چې هغه خپله وده وکړي او خپل بدن څخه مواد ترشح کړي. نو له همدې کبله ټول دوا اکثرا ویټامین منرالونه به یو څه فایده وکړي، خو کله چې یو نفر خوړلی شي نو ولې سبزیجات میوجات نه خوري؟ نو ځینې مواد داسې دي، البومین دي یا نور څه دي، چې هغه د ګردو تکلیفونه رامنځته کوي. نو جدا زموږ د غوښتنه ټولو خویندو څخه دا ده چې هغې باید دوا څخه ریزو کی تخپل چاغوالی یا خوراک په خطر او یوازې خوړو ته او ورزش ته توجه وکړي. جذب او هضم لپاره په کار دار چې دوامدار ورزش.
درنو اوریدونکو، نجونو ته خای چې لووس نه د خپل راتلونکو عمر پاړه فکر وکړي، ځکه چې د نن ورځې نجونی د سبا میندې دي. د دوی وجود باید په ویټامینونو او نور موادو غنی وي. کای و ناروغه او کم خونه مور ماشوم زیږوي نو هم دی او همي ماشوم ته لوی ستونزې پیدا کیدای شي. نو نجونی باید خپل صحت ته خاص پام وکړي او د ظاهري جوړښت په خاطر خپل راتلونکو ژوند په خطر کې وانه چوي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو لوی الله سپارم. خاد وسی.
Bye.
ساعت.